چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلوال له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم له ځانونو سره هغې خلافت راوستل چې داعش ډلې په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی و. د هندوستان د غوره لیګ یا APL د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته لرسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزې ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو تا وایا لگا شیبه غلی شی وقشی چه طبیعت صدر تا وای. تاسو ده طبیعت غگونا واوری دل، ده طبیعت غگونا او ده غرونو چپتیامو احساس کرا، دشنا آسمان نندارمو وکرا. پوشوی چه تاسو تا یه سوائل، مونگ او طبیعت نشلی دون که اڑی کلرو. راشی چه ده طبیعت جب همز دکرو، سول یو بل سره وګړیږو او دی یو بل په خبره وپوهیږو. راشه چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشه چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو، او غیږه ترې چارپیره کړو، سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زموږ د ژوندانه برخه ده، زمونگ ملگری دی. مونگ لدوی پراتا جوان نشو کبلای. راش خپل غیگه ورتا پرانی زی او خراغلاس ورتا ووایی. مونگ لطبیعت تر نشلی دون که اڑی کلرو. مونگ لیو بلن پراتا جوان نشو کبلای. دوی پر مونگ او مونگ پر دوی ودانیو.
خیالی سویا؟
آه، سوائی موره؟
مور ده صدقه شا، مور ده جار شا، مریض خوبه نه، چای و دوره ده دیر کم خوارل.
نه موره، مریض نه، اصی ما ویل چو ده بلچه و کلنگ بزو زان سرا واخلم، لاربه می بیا وروس تر اپسی راتی.
دلمر لکم یک واره خطره، چی خیالی زوی می لما سر کار تزی؟
خود تو مور می وایی، چی خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی؟
زاو مور خود استا په خیر وایو، لکه تو نو آتش و خیالونو سنه جوریه.
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خویده هم دیده پارا چه مور او پلار ته خیر و رسیگی، تخپل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریک دی؟
خیالی زویا، د مور خبری دی دیری دی، رازه چه زاو تا پخپل کار پسیزو.
سمه ده پلارا، ته مخ کشا، زبه ده شالو خواه غلی غلی در پسی درزم او خپل خیال پلاو بمخم.
بسم الله که زویا، زه چه روانیگو.
درځه پلاره له خیره.
خیالی زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو.
چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلی و چې اوبو ته به یو ځای ځو.
عمر ډېر دی، لکه چې راغله.
خندی گل ترورې، دا د زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړی مشي لورې.
ښه ده شې ترورې، خدای دې د بچو نه غم وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، دا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړي وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته. د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي، د همت خان له ویرې مې په منګي کې راوړي.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایې چې د همت خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایې چې وریجې د همت خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خواږه سبزي پخه کړې ده. د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
درود شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه به نه وي، ته هسې صفت کوې.
نه په رښتیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوند خو یې ډېر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکې شته.
سنگین پلاره، تا لکه چې خوب کې راویسته.
نه نه، زه د صفت خبره کوم. هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډېره نه ده، غوړي هم پکې ډېر نه دي.
پلار جانا، زه به یو بل صفت هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسې نو بیخي غواکې او پلوونه ترې جوړ کړل.
غواکې او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډېر نه دي سوځېدلي.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ور غږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ.
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چیرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در اغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگینه لا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یې.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په مونږ هم ګرانه ده او مونږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو مونږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، دارا تو چوال ستا ویختان جور کم او کده چی نرگل.
عاشقا هیر دی دیر شوی، دی چی نرگل ویختان خود پارون جور کردی.
تخوای لکم ورز چی یو من مینی وری جی را نغلا کردی دی، و مازغم بیخی کم زوری شوی دی. خدا ورز دی
خدای با خیر کی. خا اوس نو دا وېښتان راته پاک په چاړه وخورې.
په دواړو سترګو کېنه دا
چوکا لاس په ورو ښوروه. کور دې وایم له غلې ډک شه. هسې نه چې د کاکا خوشحاله سر نه د پنبې پټۍ جوړ کې.
یاره چنارګله که د خوشحال کاکا د سره د پنبې پټۍ جوړ شي لا ګټه به پکې وکړي. او
عاشقه د چنارګل خبرو ته غوږ مږ ده چې غوڅ به مې کې.
وایم چې لالا بېغم اوسېږه. عاشق به خپل کار کې استاد دی استاد. او
چنارګله
وایم کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشحاله.
څه دې ویل؟ عمل
کوه سې. هسې ما ویل چې د ژرندې غږ داسې بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به یې غنم نه وي خلاص شوي.
غم مه کوه کور دې وایم له غلې ډک شه زه به هم د هوس پس شم.
اخ خو چې چنارګل دې ولېږه کړتې ډېرې کمي سړی له کاره باسي. او
چنارګل ښه سړی ده خوندورې خبرې کوي.
او ښه سړی خو دی. اوه حاجی شیرین هم را روانې والا چې لکه چې دی ویښتان جوړې که څنګه.
په خیر دې راشي زما ویښتان تیار شو. ته به د حاجی شیرین ویښتان ور جوړ کړې زه به ښه شین لونګین چای درته راوړم.
یاره کاکا خوشحاله زما د زړه خبره دې وکړه. راځه راځه حاجی شیرین خانه چې شین لونګین چای هم نقد شو. کېنه
ستا خبرې تر شنه لونګین چای هم خوندورې دي.
ته پخپله ګل سړی او ګل ګل خلک هم پېژنې. راځه کېنه ښه دا راته چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه.
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه. بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره در سره شریکه کړم.
چېرته لکه چې واده واده ته راږدې چې ښه وایم چې غوښې او پړونه پکې وخورو او ښه سرکی ډول پکې وغړمبه وغړمبه غړمبه که نه څه خبره دې وایه.
واده واده خو نه دی خو دا د پلو خبره پکې شته.
اوه خبره مې سر خلاص نه شو. ګوره ګله به رانه نه کوې د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی.
زړه مه وهه د عقل مارغه به دې بېرته کوپړی ته راشي. ته صبر دا دې ورکې مینې وریجې.
هو دا څه وینم دا له کومه را پیدا شوې. دغه د وریجو غل خو راته وښایه که نه چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډنډورو ورپسې وغږوم.
پغل او مل پسې مه ګرځه د خپلو بچو سره یې نوشي جان کړه. هغه چاته هم دعا کوه چې ستا ورکه را پیدا کړه او په تا یې زړه خوږېده.
صدیقې د خوړو لوښي دې ومینځل کلا پاتې دي.
د ملالۍ پلاره مینځلې و بوله اوس یې لمر ته ګرم چې وچ شي.
مور جانې که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکړم.
مور دی جار شه سنگینه زویا دا دی لمر ته اکدام.
ښه ملالۍ لورې دا دی ستا عمر خو په ځای شو.
پلاره زما کوم عمر؟
ولې هېر دې شول؟ تا ویل چې لاسونه په اوبو او صابون ومینځو چې د خوړلو لوښي هم ومینځل شي بیا به د کارتوني مجلې کیسه درته کوم.
اوې را په یاد مې شول.
چه در په یاد شول نو را واخله مجله او موږ ته کیسه وکړه.
سمه ده را واخلم.
چی څه دې ایښې ده زه به یې درته را واخلم.
د نازکو د کوټنۍ په سر مې په تخت ایښې ده.
ژر یې راوړه چې زموږ ورته تلوسه ده.
دا دې را مې وړه دا کیسه مې یادوله.
وی دا خو نانځکې پکې رسم دي.
هو د همدې نانځکو کیسه ده.
دا یوه نانځکه څومره ښکلې او پاکه ښکاري.
دا مخ او لاسونه پاک په اوبو او صابون مینځي ځکه داسې ښه ښکاري.
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي.
لکه چې نسې درد کوي پر نسې لاس ایښی دی.
هو دی به لاسونه او مخ په اوبو او صابون نه مینځل.
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه.
نصیحت یې ورته کوه خو دې به خبره نه منله.
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کار وپوهېږي. که په خپله نه پوهېږي د بل هوښیار بنیاد هم خبره دې ومني. دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي.
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې یې واړو.
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راوستې ده. دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی.
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاک اوبه او صابون مینځي.
ښه ښه نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکې هم د ډاکټرې خبره منلې وي.
خود یې منلې ده. دادا وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي. هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتار په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریض زنان ځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې
ښه پلاره سدویل
شاباس. دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
ښه ده، موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه وویني لورې.
پلاره سرکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سرکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګۍ او د رسم کتابچې م اخلي که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر را باندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې ته هم را باندې ګران یې.
هغه دی موټر راغی.
هو ومې لید لورې.
پلاره هغه سپیو که چې راته وی دروي.
ورخطا کېږه مه، سورلي وویني په خپله دروي.
بازار والا، بازار والا، بازار والا. هله کاکا وخېږه چې زموږ بیړه ده.
ته لږ صبر وکړه، یوه پوښتنه درنه کوم.
او بابا پوښتنې به بیا په موټر کې کوې، په لارې کې نور موټر سوامۍ رانه اوچتوي.
لږ په کراره غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم، د خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې در شي، یو ځل خو موټر ته وخېژئ.
والکه شاغه زور مه کوه، په ارامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروز ته خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروز د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
دته خو د خدای هدایت دی، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوازۍ یو څه سودا اخلم. موږ له مهاجرت ته نوي راغلي یو، تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بیا غمه اوسه، دا ډېر قوي پلان کوچ دی. که ته پوړو بوجې اخلي که بل څه، خاص د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
ولا کا شاغه.
ها استاده،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر. شابه چې بیره وکړه وخېژه.
جان مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره پلارې کې ټول ځایونه راته ښیه.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده که د توغوندې غوندې ورځپې.
خیالي ګله، چې یوه خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تا به برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره هم وي پرې خفه کېږم.
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کله پواچوم.
نه نه کاکا خوشحاله، وایم په زړه کې باندې ګونځه نه پرېږدي، خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله، چنارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخم وي نه پرې خفه کېږم.
خیالي وراره، چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړي یو. او
که نه خیالي، د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی، لنګر دلته هر څوک راتلی شي. شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جنګ کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ، که نه زه کله راتلم؟ وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي.
زړه دی خدای روغ لره. خیالي وراره، که خفه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د ورېښم او شنو سره ټالونه دي، له دې ټالونو مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، خو دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا مه یې پاسه بابا، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی امی خوند کوي.
چنار ګله، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه، خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاس څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې. په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبولا چې د سړې وسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل،
وایم چې دار ګله ګل ګلاب خبر دې وکړه، واچه وچه شل چې
آغه دې سنگین هم راغی، دا به بیا هم راته نصیحتونه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی سنگینه؟ ستړی مسه، په خیر راغلی.
ستړی مشه سنگینه، په خیر راغلی.
لا په بیلا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه سنگینه، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې او درجن د کور لپاره اخیستې وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینه کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یا راجی شیرین خانه، داسې وېښتان ورته جوړ کړل کړه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی.
منم دې اشوکا، ته نو په خپل کار کې استاد یې، خو یوه خبره مې واوره.
وایا یوه څه چې وایم؟ سل خبرې دې اورم.
هسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بلا هم واوره.
وایا وایا، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیاتی دیم لگ پا پام خورا وا، کل کل لویختانو سر اخو خمونی سی
تخوی، کل کل پا چرت کلار سم چانا یا بیاتی رانا پا وقت لگی گی.
نا دا سی مکوا، چی کار تکینی فکر دی پزای لارا.
نو فکر می خلق رات خراب وی کنا، کل وریج رانا غلاکی او کل می حسی زوروی.
وریجو خبر دی وکرا، آغا دی ایمت خانم دی خورا روان دی، دیتا دی کلا پواچا با
گوی تره چند کلا پواچا
داستی ما ورطا وایا چوری جایدی شیرین را وری.
خا خا
زنو لارم کور دی وادان چیزا ما ویختان دی را جور کرد.
خدای پا ماری علا دی ملسا پا ما خده وایم زیری گلونا. تو دیر که من چه خبره دی؟ پوری جی نوره کمی پیدا شوی کچا دا وایم کنا وایم دازم آخر کرده.
واشقا بیا څنګه له ځان سره بنګیږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی، چې مارې وختي پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندیږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نهشه خوړلی کنه دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بنی آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیارې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه یې درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسان وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزوره وړه؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه منه وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس هماغه برګ وزیر څادر کې غوټه وې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم،
ایله مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې، زموږ د کلی د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، لازه تم کښېنه، سړی به وي.
ښه دې وویل لورې چې ته وایې کښې به نم.
پلاره، د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
پلار
دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
خوښ مې شو.
خو څه،
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودانې کړو. آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرک یې، د خپل کلي موټر دې وپېژند.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
شاباش هغه، هله د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوي استاده، کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا قوه الا بالله. په کوپړۍ کې د بوز دي کوم ازغه چې شیشه پاکه نه وي، خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاغه ګله استاذ، ښه درته وایي، د موټر د نورې ښیښې هم پاکې نه دي، ځان پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې،
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس مغزه مې مخ خوري، ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا، له تا سره سودا موده شته چې پاس د موټر په سر وتړم؟
خوشته، خو په احتیاط پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه، دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښه.
دا دی د لاس مینځل اودان دی.
یاره کاکا، دې خبرې ته خو دې زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاده، وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه در نږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره
وایه. کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړ چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز ته خطر لري.
و کاکا، کله څنګه غږ پرې وکړم؟
داسې غږ پرې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا، په دې خبره به زه سوچ وکړم. که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نانځکو لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات ده چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانځیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو راته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده، که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه. هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وې وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم، او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه، او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود، او په هماغه مکتب کې مې د همهغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه. او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او ښه په شوق سره درس ووایم.
که نه ځانې کدام راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي، خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګېږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاد ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله په دولس کاله مکتب کې مې هیڅکله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی، او هیڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې. دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې حتمان ریاضیات به مې ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم وو کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان وکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم، ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له تر سره خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چې تللې د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلي نیولې وه په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې موږ چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې به ډېر نیولې وو. چې وی مینځو ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو، څومره تمبله وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې راڅخه کېدل، خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنی دا کار غلط دی کوی ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځې جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتمن مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی داسې وخت نه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدی چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځ یې بدلوه. خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزې خبرې وکړو. تاسې کندهار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د لوړو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا هغه مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپل غنجلۍ وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول ځورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سو په پښتو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره و، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو، مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و ټولنه مو همدا رقم و. چېنې تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړي. که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ شول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ما ته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و، مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي، بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کې او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوره دی وکول چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ماتور حجاب تور نقاب تور پوره پر سر کې، که څه هم مکتب زه فزور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه، په دې حجاب کې مرزه، خو بیا زه په همغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل زما په خاطر نورې انجونې هم رټل کیږي او ورته ویل کیږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومېدي، فقط دوی سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو انجونو په خاطر مجبوره سولم چې همغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیا ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نشته، ته خپل درس ته ادامه ورکړه. تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانی وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشو ستاسې پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالۍ شوې، د دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د قدر لو دلشه د کمپیوټر ساينس تر څنګه چې دام یو خپان زیاده او استخدم ده، ولې دغه دواړه د مختولل؟
د چې پانځي علاقه کوم د څلورم صنف څخه شروع سو، داسې خطره و چې کله لوی اختر و پلار می قرباني کول یا مغب سای علوي، زما پلار یې عادت درلود چې هر کال پسه علوي، هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا تشریح کوي چې داسې وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و پلار می پسه علوي او د علالي دوست خورسته د هغه زړه راته تشریح کوي چې د زړه سره کوم حرکت کوي، زموږ زړه او د هغه زړه سره کوم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. نو د دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم، ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي، ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تا ته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخت یو
درسونه څنګه دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمنور کوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په تی پوهنځي تلم او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولسو بجو زه بیکار وم. د تی پوهنځي درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کوم چې ساینس پوهنځي تلم او د شپې به مې کوم چې ساینس پوهنځي درسونه ویل. راسره دا چې د تی پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلی وو، په همدغه کې د تی پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډېرو محصلینو، د ډېرو لوکانو، د ډېرو نجونو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډېرلی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. رابشو، ستاسې شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلیو.
څه ښه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د وریجو پخول مې ډېر ښه زده کړي او ډېر ښه پخوم.
بانجان او کوفته هدف مو د تورو بانجانو ده؟
بلیو.
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې ځکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته واوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دوړه جلا جلا پخې چې دا سمه تاسو فکر وکړئ دوړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي. هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستې دا خوړل په ډیر خوش دي، په دې خاطر شه پخولای سم.
ستاسو په سیمه کې عموما په کندهار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه هلته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په کندهار کې چې ډېر وارد دي، همدا چې کله مسلم په کندهار کې میلمستیا ته ځي، وریجې او غوښې، بانجان، سبزي، دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي. خو مګر نور ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په میلمستیا ځي هلته ارشک منتو ډېر پخېږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخي او وایي چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینه جانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې کوم. کوم مصرفیتونه ډېر وه، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاطه وه، خیاطي کول د استاد تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسله ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې، په عین وخت کې د دوو پانځوی ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر وو، په تاسو باندې ډېره چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره خویند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاد و، د فزیک استاد و، زیاتره د فزیک مسایل په هغې سره حلول، که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و، نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کوله. ځکه ما زیاتره وخت کور کارونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور په دې مسله کې ډېره سره همکاري کوله، مثلا کله به مې ورته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان فشپو کې به راسره کښېناسته، تمرینونه به راسره هره ول څنګه کېږي. خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی سي درس ووایه. دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه. نور مې هم شوق ډېر دي چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېر دي چې زه ښه درس ووایم او ښه یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حد اقل دا ثابته سي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، او زه کولی سم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خویندې عموما دغه ستونزه رامنځته کېږي چې یو خور که کار کوي دا بله که درس وایي، بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوئ، هغه بله مو درس ته کښېنولی، او د کار د تقسیم مسله رامنځته کېږي، تا باندې کوم کار نه واچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتونونه را رخصت سوه نو کرا کرا مې ماته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور یې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم او پشین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې کېږي. خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه او ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهېږم عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري. دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، بلې هو دا کار اسان دی او ژر خلاصېږي. هم په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسې، خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتې زه هم یم.
کاینل جانې، کدی مسلې ته راشو؟ اوس مهال پانتونونه بندې او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي. تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلي وو، دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله درلوده چې د ډاکټر تر څنګ انجینر هم اوسم، یعنې دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم. خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شات پات سوم. یعنې طب خو داسې پوهنځي دی چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس وایې او یعنې لیسانس واوسې یا وروسته ماسټري او دکترا واخلي په دې برخه کې. مګر کمپیوټر ساینس پوهنځي بیا داسې پوهنځي دی چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولی سي، یعنې پرته له پوهنتونه په خپل کور کې کولی سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه طب یعنې په یوازې سر په کور کې نه سم کولی چې مخته یوسم. کمپیوټر ساینس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې او فعلا هم په همهغه کې مصروفه یم.
تاسې حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغې برخه کې درس ویلي او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسې کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړئ چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نه شي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپله لار پیدا کوي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې وه پوسوم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم شیان ووایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې. اوس چې پر کور یم، همهغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونو ته چې زه ضرورت لرم او کوم مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم یا کوم شیانو زده کړو ته چې زه ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنې مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم، چې نه اوس هم دغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه ویزه دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي، دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څنګه مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم.
کاینه جان، یو سوند چې په ټوله کې انجونی یادونه کړي ده، دا چې په کور کې ډیره د سي انګیزه نه وي چې څوک درس تکی نه وي وای، څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاس کړی و چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولی سم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي. او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي، زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سوه، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سوه، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې مې وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې ووایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړه، هم ستا دپاره ښه ده، هم ستا د فامیل دپاره، او هم به دا بهانه نه وي چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دي چې ښځې پر کور ورځي، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا شوه، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې دپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو دپاره هم باید درس ووایې. اما د پلار هره ورځ خبرې انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس ووایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي، دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پوهنتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړه یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لاره نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدۍ سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وده برته هم هغه نجلۍ نسي کېدلی، نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ته ورته برابروي یا ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي، له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کې د خپلو لوڼو سره درس ویلی سي، هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغې ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند یې ډېر نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام دا دی چې نوی ژوند دپاره تصمیم نیول یعنی ډېره عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې د بل چا سره تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، یا زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوي کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم، ځکه هغه کسان چې په ښوونځي په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودی یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راځي کېږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیره زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډیرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سي وي.
بیا وړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.